یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپی د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په خبری راپورونو کې اوري چې د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسن ځینې غړي د افغانستان د دفاع وزارت هغه پلان د عملي کېدو وړ نه بولي چې له مخې لرې پرتې او کم نفوسه سیمې محلي ځواک ته سپارل کېږي. نن د شنبه د زمریه اسد اتمه د جولای دیرشمه په پیل کې لاجمل ان خبرونه اوري.
دا ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون ځینې غړي د افغانستان د دفاع وزارت هغه پلان د عملي کېدو وړ نه بولي چې له مخې لرې پرتې او کم نفوسه سیمې ایزي اردو ته سپارل کېږي. د روسیې، ایران او ترکیې استازي نن د روسیې په تفریحي ښار سوچي کې د سوریې د وکلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کوي. او د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند د انتخاباتو د درغلیو ادعاو په اړه د رسمي څېړنو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه واورئ. تکل شوې ده چې نن عبدالرشید دوستم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره له اوږدې مودې وروسته خپل لومړنۍ لیدنه وکړي. د ولسمشر د لومړي مرستیال ښاغلي دوستم یوې نږدې سرچینې نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل تمه ده چې دا لیدنه نن وشي، خو دا چې ولسمشر او لومړی مرستیال پر کومو مسلو خبرې کوي په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل. که چیرې دا لیدنه وشي دا به په تیرو دوو کلونو کې د افغان ولسمشر او د ده د لومړي مرستیال ترمنځ لومړنۍ مخامخ لیدنه وي. عبدالرشید دوستم څوارلس میاشتې مخکې ترکیې ته تللی و او تېره اونۍ بیرته کابل ته راستون شو. نوموړي له راستنېدو سره سم په کابل کې د ښاغلي دوستم په شمول د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم یوې ټلوالې د موجودیت اعلان وکړ. دوستم چې د جوجان له پخواني والي احمد اشتي سره په ناوړه چلند تورن دی، کابل ته تر راستنېدو وروسته یې تر اوسه د ارګ په رسمي غونډو کې ګډون نه دی کړی. جمهور ریاست تر اوسه پورې د ولسمشر محمد اشرف غني او د ده د لومړي مرستیال ښاغلي دوستم ترمنځ د دې احتمالي لیدنې په اړه څه نه دي ویلي. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون ځینې غړي د افغانستان د دفاع وزارت هغه پلان د عملي کېدو وړ نه بولي چې له مخې یې لرې پرتې او کم نفوسه سیمه ایزې اردو ته سپارل کېږي. د دې کمیسون یو استازي ازادي راډیو ته وویل د دې پر ځای باید د افغانستان امنیتي ارګانونه په خپلو تشکیلاتو کې زیاتوالی راولي. تازه د افغانستان د دفاع وزارت ویلي د دې هیواد په څو لرې پرتو سیمو کې به د افغان امنیتي ځواکونو ناړینې پوستې ختمې او پر ځای به یې سیمه ایزه اردو ځای پر ځای شي. د روسیې، ایران او ترکیې استازي نن د روسیې په تفریحي ښار سوچي کې د سوریې د وکلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وبخښي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې په دې غونډه کې به د سوریې د اساسي قانون د یوې کمیټې پر جوړولو، امن سیمې پر امن سکولو او په سوریه کې د بشري وضعیت په اړه خبرې وشي. د سوریې په اړه د سوچي په غونډه کې به د اردن یو چارواکی او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن دیمستورا د څارونکو په توګه ونډه ولري. د سوریې د جګړې د سیاسي هواري په هدف ترکیې، ایران او روسیې له یو اړخه او ملګرو ملتونو بل لور ته په جنیوا کې د خبرو اترو لړۍ پیل کړي. ترکیې پرون اعلان وکړ چې د سوریې د جګړې او نورو سیمه ییزو مسلو په اړه به په راتلونکي سپتمبر میاشت کې په لومړیو کې د فرانسې، جرمني او روسیې سره په ګډه یوه سرمشریزه جوړه کړي. د پاکستان پخواني صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په اړه د رسمي څېړنو غوښتنه وکړه. د مسلم لیگ نون لوړ رتبه غړي خواجه آصف د یکشنبې په ورځ د انتخاباتو د پایلو د پلټنو لپاره د یو قضایي کمیسون د جوړېدو غوښتنه کړې. د پاکستان په وروستیو عامو انتخاباتو کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې او د زنداني نواز شریف مسلم لیگ نون بیا په دوهم قدم کې زیاتې رایې ترلاسه کړې. که څه هم د تحریک انصاف ګوند په یوازې سر د حکومت جوړولو لپاره په پارلمان کې ضروري اکثریت نه دی ګټلی، خو وایي چې د یو ائتلافي حکومت د تشکیل لپاره د نورو ډلو ملاتړ له ځان سره لري. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف د پاکستان د پارلمان د 218 څوکیو نه 115 او د نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند 48 څوکۍ خپلې کړې دي. په زیمبابوې کې خلک لسیزې وروسته د ولسمشرۍ په داسې انتخاباتو کې ګډون کوي چې د دې هیواد د اوږدې مودې د مشر رابرټ موګابي نوم د کاندیدانو په لیست کې نشته. د نن ورځې په انتخاباتو کې د واکمن ګوند 15 کلن ایمرسن مننګاګاوا او د ډیموکراټیک بدلون د غورزنګ په نوم د اپوزیسون د ګوند څلويخ کلن مشر نیلسن کامیسا مخکخ کاندیدان دي. په دې هیواد کې نن پارلماني او محلي انتخابات هم ترسره کیږي او تمه ده چې د دې انتخاباتو نتایج به د اګست تر څلورمې نیټې راڅرګند شي. کدوارو کدا ولسمشې د کاندیدانو ترمنز یوې هم غوڅ اکثریت خپل نکړي. دویم پړاو انتخابات به په سپتمبر میاشت کې ترسره شي.
تاسو زادي رادیو ته غوښیست. د دې خبرونه په خبری برخه کې چې تر 12:30 بجو دوام کوي پر راپورونه کې اوري چې د ولسی جرګې د کورونی امنیت کمیسون ځنی غړي د افغانستان د دفاع وزارت هغه پلان د عملی کېدو وړ نه بولي چې له مخې لري پرتی او کم نفوسه سیمې محلي ځواک ته سپارل کیږي.
کور په کور باندې دښمنان پیدا کی، محلي کمانډانان به چاخ کی، ول خپل په عمومي تشکیل کې اضافه والی ول نه راوړي چې د کمانډي لاندې او خلک هم احترام وکړي.
د ډالرو په وړاندې د ایران د پولي واحد د ارزښت له کمیدو سره له ایران څخه افغان کاریګر په وتو دي.
یو منټه مې اسکی هلته درکې تا ته یو ایرانۍ درکې لږه نه پنځه شپږ لکه خوري نو د پنځه شپږ لکه څلور لکه تاته پاتې څلور لکه دلته چې وکی.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري روسیه، ایران او ترکیه نن د روسیې په تفریحي شهر سوچي کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې کوي. اقتصادي خبرونه هم خبرو او د کابل چپرسپونه ته هم کتنه کوو. زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځنګړي پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون ځینی غړي د افغانستان د دفاع وزارت هغه پلان د عملی کېدو وړ نه بولي چې له مخې لري پرتی او کم نفوسه سیمې سیمه ییزې اردو ته سپارل کیږي. د دغه کمیسون یو غړي ازادي راډیو ته ویل د دې پر ځای باید افغانستان امنیتي ارګانونه په خپلو تشکیلاتو کې زیاتوالی راولي. د افغانستان دفاع وزارت په وروستیو کې ویلي چې د دې هیواد په څلورو پرتو سیمو کې به د افغان امنیتي ځواکونو نه اړینې پوستې ختمې او پر ځای به یې سیمه ییزه اردو ځای پر ځای سي. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي نور تفصیل وړاندې کوي.
وروسته له هغې چې د افغانستان دفاع وزارت وویل چې د نوي پلان له مخې به یو شمیر هغه کم نفوس او لرې پرتې سیمې سیمه ییز اردو ته وسپاري. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون یو شمیر غړي دغه طرحه د عملي کېدو وړ نه بولي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسون غړي حاجي سلیم محمد صالح د دوی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې کار سره به د افغانانو ترمنځ کور په کور دښمنی رامنځته شي.
امریکه دو ول نه د بلدار شکور په کور باندې دښمنانو پیدا کی، محلي کمانډانان به بیا چاخ کی، ظلمونه به کوي. کچته د دې په صداقت غواړي نو د دې ماشم محلي اردو ته د ور کوي، تشکیلونه د ور کوي، امکانات د ور کوي. ول خپل په عمومي تشکیل کې اضافه والی ول نه راوړي چې د یو کمانډې لاندې او خلک هم احترام وکړي، محلي په بسلاران نو ولس خلاصي.
خغل سالی وړاندیز کوي چې د دې پر ځای باید د افغانستان د امنیتي ارګانونو په تشکیلاتو کې زیاتوالی راشي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په لری پرتو سیمو کې د غیر ضروري امنیتي پوسټو د ختمولو طرحه د عملي کېدو په حال کې ده. د دې وزارت سرپرست وایان محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې طرحې لمخې بعد لری پرتو او کم نفوسه سیمو امنیت سیمه ایزي ملي اردو ته وسپارل شي. نوموړی وایي ټاکل شوی چې د سیمه ایزي اردو تر چتر لاندې شپږ در زره نوی ځواک جوړ شي. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې د ډونالد ټرمپ ادارې له افغان امنیتي ځواکونو غوښتي چې دغه هیواد له کمیشتو سیمو په شاتګ وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه په خپل راپور کې د درېو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دي لیکل شوی ویلي چې د غوښتنه د امریکا د هغې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې پخوا د افغانستان په اړه اعلان شوی. ورځپاڼې لیکلي چې دغه اقدام به له یوې خوا زیانمنونکو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو له حملو مخنیوی وکړي او له بله پلوه به لویو ښارونو ته د افغان امنیتي ځواکونو پاملرنه ډېره شي. خو د افغانستان دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش وویل چې دا د دفاع وزارت خپله طرحه وه چې اوس د امریکا لخوا هم ملاتړ وشو.
دا د مونږ اصلي مخکنی استراتیجی سی مونږ درلوده د هغه په اساس باید دغه پوسټه سی تلیری ساحو کې پراته دی باید راورسی په بیزونو کې ځای په ځای شي. سی مونږ د پراکندگی نه مخنیوی وکو او په پراکندگی کې د مونږ تهدیدات یا د مونږ چالشونه زیاتیږي او دشمن کولی سی سی پر پوسټو باندې ول گزارونه ورکی. خوشبختانه سی اوس امریکا هم د مونږ نه حمایت کړي او په دغه حمایت کې مونږ کولای شو چې په دې خطوګه پاینده کې وځلیږو.
خغل رادمنی شوای چې دا پلان دی یو شمیر ولایتونو په لرو پرتو سیمو کې عملی شوه هم دی چې خه نتیجې ورکړي ده. بلخو د امنیتی چارو کارپو محمد اګل مجاهد به لدی ویره لري چې د دفاع وزارت په دې کار سره به یو ور بیا هغه پخوانی محلي زورواکان چې په تیر کې د ډایاک پروګرام لاري به وسلی شوی وسلول شو پر اتلونکو کې به حکومت سردرد جوړ کی. خو خغل رادمنی شوای چې سیمایي زوردو د امنیتی ځواکونو له هغه ترخیص شوی او سربازانو بریدملانو جوړیږي چې په تیر کې د اسکرای د خدمت دوره پوره کړی او اوس په کور ناستی. کرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
عمر دل چې د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسن ځینې غړي د افغانستان د دفاع وزارت هغه پلان د عملي کېدو وړ نه بولي چې له مخې لري پرته او کم نفوسه سیمه ایز اردو ته سپارل کیږي. خو دا پلان څومره د عملي کېدو وړ دی په دې اړه یوسف خان ځدران د مشرانو جرګې د دویم مرستیال محمد آصف صدیقي نظر راخیستی دی.
زه دغه مسلې سره کاملا مخالف پدې یم کله چې موږ خپل دغه سرحدونه کلک نکو دنه هیڅ کله موږ نشو کولای چې د دښمن د ماتې ورکو. ولې دغه لپاره چې سرحدونه دښمن د نکی افغانستان ته بیا دوباره ترمیم لپاره دوباره ځي، نو حکومت کې چیرې غواړي چې په افغانستان کې واقعا امنیت راشي، نیما غوښتنه نیما مشوره دوی ته داده چې باید په سرحدونو کې او په عامه ساحه کې باید موږ ډېر پیاوړي امنیتي سکتورات موږ ولېږو چې تر څو د دښمن په مقابل کې دوی وجنګیږي او دښمن ته ماتې ورکړي. ولدر پار چې محلي پولیس محلي اردو او خیر شمار دی نه دوی دومره زیات غاصه تعلیم لري او دې په څنګه دومره قوي اسلحه ته د دې پختہ نه ورکول کیږي، یوازې ډیر عادي او رجر وي او کلاشینکو وي، نو د خاص شي د دې تراسه د دې نه تمہارا چې درا نه د دې سره دې کاني
نو صدیقي صاحب
قرات کې څه کوم چې دا قطن دا په دې معنی چې مونږ ورو ورو د کرنا بل اخر اول سوال ته بل اخر ولاته سقوط ته موجه کو دا موضوع ته کال نه زده سره مخالف يم.
نو له تحلیل او راخوا تاسو د یو نظر بنسټ په اس باندې د حکومت سره خپل اندخنی مشارکې کړي یا شریکوي به هغه فشار چې غواړي له دغه لارې په حکومت باندې راولې تر څو دا تر عملی نشي څه به وکړي څه په پلان کې شته کنه؟
بالکل دا خو سه مونږ زمانه دوړې وسري دا بروسه نور څه دوی خو به خام غواړو ا تدام کړي چې مونږ خپل داري حالت پر کینو او یا واجل غونډه ونیسو او یم دې سکتور مې دې سکتور مونږ وړو.
نو که اصلي هدف تر شو صدیقي صاحب دغه موضوع هغه اصلي هدف تاسو ته څخکاري تحلیل بچوي
زه تر زاده د دې پر چې خلک اندېخني داده چې ګویا دا په دې معنی ده چې دته دغه غوښتنه چې سوې ده د امریکایانو غوښتنه چې بل اخره د افغانستان حکومت باندې غوړې تطبیق کی، یعنی دا په دې معنی چې د ټرمپ برنامه داده چې بل اخره محلي ساحو کې به چې هغه ساحو کې به طالبان دوباره نفوذ وکړي او یوازې موږ مې ته سپور په هغه مراکز کې وځي. دا په دې معنی ده چې او کې چیرې دوی دغه شکار کې زه فکر کوم دوی بلاده په دې معنی ده چې دوی په خپل زمينه ته مصايري کې
نو کدا څه کیږي لکه تاسو
او د قطر نشاس هم تاسو موږ په شکل لرو چې قطر مثلا هم دغه شي چې تاسو به نور ملکونه تاسو راځي په افغانستان کې به تاسو نشي اته وسیږي
نو صدیقی صاحب کدا څه کیږي فکر نه کوي د سولې عملی خبرو ته به زمينه برابرول لپاره ځینې اقدامات وي؟
زه فکر کوم چې دغه د سولې موضوع کې چیرې د سولې موضوع کې بس د سولې موضوع باندې بس کوو. سولې وخت هغه وخت موږ تاسو کې موږ د وطن دښمنان یا مخالفین دوی د خپل ټوپک پرې دی او دراسي په خارو کې ژوند کوي، موږ نه وایو چې خپل کل باندې کې ژوند کوي، په هغوی په خارو کې ژوند کوي د افغانستان قانون اساسي ومني دا لکه څنګه چې یو عام کاسې په افغانستان کې دغه ژوند کې دوی دغه ژوند کې نه دا چې موږ غوته ولسوالۍ یا کلی یا سوالات ورته خوشی کوو چې دوی د دراسي او د مسله وګرځي خپل قوانین تطبیق کړي. دا په دې معنی ده چې یو خدای په نظام کې موږ د سره حکومت لرو بیا هغه هوی سره غوړ لپاره بیا بل حکومت جوړول دا په خپل دا په دې معنی ده چې ملیشیا سازي کوي لکه څنګه چې دا ډاکټر دی په وخت کې دغه ملیشیا جوړې شي دغه نظام سقوطو کې دا
وتر خینی مبرزه د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي و چې د یوسف خان ځدران پښتنې ځواب ولې د افغانستان د ولسی جرګې د کورونی امنیت کمیسون ځینې غړي د افغانستان د دفاع وزارت هغه پلان د عملی کېدو وړ نه بولي چې له مخې به لری پرتی او کم نفوسه سیمه سیمه ایز اردو ته سپارل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په پونسن کې د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې کېدون کې دی. اوس باندې جاسپی د نن ورځې اقتصادي خبرونه ولولي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د منرالي صنعتونو یوه نوې طرحه د اقتصاد عالي شورا له لورې تایید شوه. د دغه وزارت ویان عبدالقادر مطفي نن ازادي راډیو ته وویل د دغې طرحې له مخې د یاد وزارت له لورې دوی د مرمرو د کانونو د سروې لپاره ټیمونه هرات، پروان، کاپیسا، میدان وردګ، بامیان او دایکندي ته لیږلي دي. د ښاغلي مطفي په وینا د دغه سروې هدف دا دی څو بالقوه ظرفیتونه وپیژندل شي. د قانونو وزارت وایي تر دې مهاله د 80 میلیونو ډالرو په ارزښت 108 شرکتونو د قیمتي ډبرو د پروسس لپاره پانګونه کړي چې له دې لارې 6000 تنو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول کار پیدا کیږي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په پام کې لري چې په هرات کې یو شمیر زیانمنو شویو فارم لرونکو ته تر 0 پورې چرګان وویشي. د کرنې او مالداري وزیر نصیر احمد دورانی هرات ته د خپل سفر پر مهال د چرګانو د انفلونزا له امله یو شمیر زیانمنو شویو فارم لرونکو سره کتلي او ژمنه کړې چې دوی به ورسره مرسته کوي. په دغه کتنه کې د 40 فارمونو مسؤلینو د کرنې له وزیر سره خپلې اندېښنې او ستونزې شریک کړي دي. نن د کابل په بازارونو کې په همدغه ډول د ځینې خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 250 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلوي بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریژو یوه 3.5 بوجۍ 2200 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1160 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 550 او 1 لیټر ډیزل په 70 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 2.25 افغانۍ، یو اروپایي یورو 3.80 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 3.90 افغانۍ، یو سعودي ریال 19.15 افغانۍ، زر ایراني تومان 6.70 افغانۍ، او زر پاکستاني کلداري 515 افغانۍ.
تاسی ازادی رادیو تغواجی است. و سم یو بحرانی موضوع تعقیب و روسیه، ایران او ترکیه چی د سوریه په کورنی جګړه کې د مختلفو لوریو ملاتړ کوي. نن د روسیې د سوچی په تفریحي شارګوټي کې د دې جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې کوي. نوریاس نوری دا مسله تعقیب کړې په سټوډیو کې راسره دی. نوری صاحب، په نننۍ غونډه کې د درې وړو هیوادونو کوم لوړ رتبه چارواکي ګډون کوي او څه ویل سوي چې د دوی خبرې به پر کومو مسایلو متمرکز وي؟
بلې سالې سره د روسیې د توري بهیرې په غاړه د سوچي په تفریح ښارګوټي کې به د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا د روسیې په استازیتوب د سوریې لپاره د کرملین ځانګړی استازی الکساندر لاورینتیف، د ایران د پلاوي مشري د هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین انصاری، او د ترکیې استازیتوب هم د هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سیدات اونال کوي. د روسیې د دولتي خبري آژانس تاس د راپور له مخې په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې استازی د سوریې د اساسي قانون د یوې کمیټې د جوړولو په سوریه کې د رامنځته شوو امن سیمو او د بشري موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. روسیې، ایران او ترکیه چې د سوریې د سولې په اړه څو ځلې خبرې په قزاقستان کې ترسره کړي، دا ځلې د سوچي ښار د خبرو لپاره غوره کړی دی. د تاسو د راپور له مخې په دغو خبرو کې به د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن دی مستورا او د اردن استازی د څارونکو په توګه ګډون وکړي، او زیاتوي چې امریکا ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې و خو امریکایي چارواکو په هغې کې لګډونه ډډه کړې ده. ترکیه، ایران او سوریه چې د سوریه په کورنۍ جګړه کې د مختلفو لورو ملاتړ کوي، له تیر کال راهیسې د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د دغو خبرو پروسه پیل کړې چې اصلي هدف یې د اوربند او په اصطلاح د امن سیمو د رامنځته کېدو په ګډون د جګړې د ډګر پر مسایلو تمرکز دی. دغه خبرې پر هغو چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ په جنیوا کې ترسره کیږي او تر ډیره په سیاسي مسایلو متمرکز دي علاوه پر مخ بیول کیږي. بلې سالې،
بلې نوری صاحب، پر دې غونډې سربیره ترکیه د غرض د سوریې په اړه له فرانسې، جرمني او روسیې سره هم د یوې سرمشریزې د کوربتوب وړاندیز کړی دی. د دې غونډې په اړه که یو څه جزئیات راکړي.
البته په سوچ کې دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې ترکیه د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په پام کې لري له فرانسې، جرمني او روسیې سره یوه سرمشریزه د سپتمبر د میاشتې په لومړیو کې جوړه کړي. په دې سرمشریزه کې به د سوریې د کورنۍ جګړې او نورو سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې وشي. په هغه بیان کې چې د ترکیې رسنیو خپور کړی، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دغه غونډه به د سپتمبر په 10 نیټه په استانبول کې جوړه شي. اردوغان د دغې غونډې د اجنډا په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د ترکیې د هویت ورځپاڼې د راپور لمخه هغه ویلی چې ترکیه بل دغه غونډه علاوه د سوریه کورنی جګړې په اړه له روسي سره خبرو ته دوام ورکړي. تر اوسه موسکو، پاریس او برلین په استانبول کې دغه کیدونکو سرمشریزه نن تایید کړي. البته د یادونې وړ بولو چې روسیا د ایران ترڅنګ د سوریه په وکلنه کورنی جګړه کې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد کلک ملاتړ کوي. ترکیه بیا د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې د اسد رژیم په وړاندې جنګیږي، او د امریکا متحده ایالات، فرانس او جرمني هم د هغو یاغي ډلو ملاتړ کوي چې ترکیه بیا ملاتړ نه کوي. بلې سالی،
ډېره مننه له نوریاس نوري څخه. مو د سوریې په اړه د بیلابیلو هیوادونو د غونډو د وړاندیز په اړه واورېدل. د سوریې کورنۍ جګړه کې په لسګونو زره کسان وژل شوي او په میلیونونو نور هیوادونو ته کډه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ځینې افغان کاریګر د ایراني تومانو د ارزښت له کمېدو سره له هغې هېواده وتلو ته مجبور سوي دي. واصل وصال راپور لري.
نور محمد چې له تیرو لسو کالو راهیسې په ایران کې کار کوو تازه بیرته هېواد ته راستون شوی. هغه چې د خپلې اته کسیزې کورنۍ د ګټې وټې سړی دی وایي پخوا یې هره میاشت څه باندې 2 میلیونه تومان عاید درلود، خو اوس چې د ډالرو افغانیو په بدل کې د تومانو بیه لوېدلې نو اړ شو چې له ایرانه بیرته خپل هېواد افغانستان ته راستون شي. نور محمد په کابل کې ژوند کوي او اوس اوزګاره دی. موږ ورسره د کابل په کمپنۍ کې د هوټل مخې ته مخ شو. هغه په داسې حال کې چې خپل سر یې په زوړ رومال تړلی و او د کار په لټه له کوره راوتی و خپله کیسه موږ ته داسې وکړه.
90 روپۍ بچی ته جوړ شي، بیا 1000 روپۍ کېږي، 1 میلیون، 1 میلیون ته میاشت کې هلته درکړي، تا ته یو ایرانۍ درکړي، لغه نه 5-6 لکه خورې، نو د 5-6 لکه کې 4 لکه تا ته پاسې 4 لکه دلته چې وکړي هېڅ هم نه کېږي. ما دا سلام بیشتر کار کړی.
هغه موټر چلوونکی چې د پایتخت کابل او د هیواد د لویدیز ترمنځ تګ راتګ لري وایي چې هر ورځ نږدې 300 تن افغانان له ایران نه خپل هیواد ته راستنېږي. د دغو موټر چلوونکو له ډلې عصمت الله ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر بیرته راستنېدونکي ردې مرض شوي کسان دي او یو شمېر نورې بیا د ایراني تومانو د نرخ ټیټېدو له امله بیرته هیواد ته راستنېږي. صدیق الله یو بل تن افغان کارګر دی چې تازه له ایرانه هیواد ته راستون شوی دی. نوموړی وایي که څه هم په افغانستان کې د کار پیدا کول ستونزمن دي، خو بیا هم که ورته د ورځې 300 افغانۍ مزدوري پیدا شي له ایرانه دلته ورته کار کول غوره دي. دی وایي په ایران کې دومره کار نه کیږي چې لګښت پرې پوره شي. د ایران په نسبت اوس افغانستان ښه دی. هره ورځ که 300 افغانۍ کار وشي نو تر هغه ځایه ښه ده. پخوا تومانه 300 یا 150 افغانۍ وه، خو اوس ډېر لوېدلی، هلته کار کول ګټه نه لري. د یو شمېر راپورونو له مخې اوس مهال په ایران کې نږدې 2 میلیونه افغانان ژوند کوي چې زیاتره یې هلته په کاروبار بوخت دي. په دې وروستیو کې د واشنگټن د سیاسي فشارونو او بندیزونو له امله د دغه هیواد د پولي واحد تومانو نرخ په کافي اندازه لوېدلی دی. له دې وړاندې د کابل په بازارونو کې 1000 ایراني تومنه په 3000 افغانیو ته بدله کېده، خو په دې وروستیو کې دغه نرخ 1.8 ته راښکته شوی دی. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د امریکا لخوا په ایران د بندیزونو او د دغه هیواد د متحدینو لخوا د ایران سره د اړیکو پرې کول د دې لامل شوي چې د ایران پولي واحد خپل ارزښت له لاسه ورکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې سید قیاس سیدی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
یو علت دا چې دوی پیسې بې ارزښته شوي دي، او بله خبره داره چې دغه عربي هیوادونه چې د امریکا متحدین دي هغوی هم خپل راشه درشه تګ راتګ دا د سیاست تجاري اړیکې په مکمله توګه د ایران سره قطع کړي دي. او دا چې افغان مهاجرین ایران کې نور تنګ شوي دي، یو علت همدا دی چې هلته پیسې بې ارزښته شوي، هغه پیسې چې د افغانستان ته لیږي بیا دلته پیسې نه کېږي یا هلته په خپل گزاره نه کیږي.
د خغلی سیدی په باور د امریکا لخوا په ایران د بندیزونو زیاتواله به د ایران پولی واحد له د هم کم ارزښت او هغه هیواد به له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان جمهوري ریاست د 14 دقیقې مخکې د ارګ پر فیسبوک پاڼه خبر ورکړی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهور رئیس مرستیال عبدالرشید دوستم، دویم مرستیال سرور دانش او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن غرمه په یوه غونډه کې د هیواد پر مهمو مسایلو خبرې وکړې. د ارګ په دې لنډه اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي. اوس به اجمل تورمن راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړې.
کابل چا پر اسپانو پخپلو نننیو غړو کې د افغانستان د لری پرتو او کمیشتو سیمونه د افغان ځواکونو د استلو په تړاو د امریکا د غوښتنې او دغه شان د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو اترو د تایید پاړه یو شمېر لیکنې چاپ کړي دي. وی ساخ پلوکه ورسپانې په دې اړه پخپل سر مخاله کې لیکلي په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو په قطر کې له طالبانو سره خبرې کړي د افغانستان پاړه د امریکا نوې تګلارې چې دفاع وزارت هم تایید کړي اعلان شو. ورسپانه لیکي د دغه تګلارې له مخې د دوی په اصطلاح له لرې سیمونه افغان ځواکونه راټولېږي او سیمې به خوشی کوي. په سرمخاله کې وړاندې راغلي چې له دې سره جوخت په لویدیځو رسنیو کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې امریکا غواړي په افغانستان کې ځینې سیمې طالبانو ته پرېږدي. ویسا لیکلي دا ټوله تکرار سناریو ده چې امریکا یې له 2009 کال نه په افغانستان کې د پلي کېدو هڅه کوي، خو د ورځپاڼې په خبره دغه هڅې یا د پخواني افغان حکومت یا هم د طالبان لخوا ناکامې شوي دي. ورسپان لیکلی دفاع وزارت هم دا تایید کړی دا او ویلی چې عملاً په دې پالیسۍ کار پیل شوی، خو د سرمخاله لیکونکو په باور دا به ډیرې بدې پایلې ولري او افغانستان به د یوې بلې غمیزې تل ته ولوي. انیس دولتي ورسپان بیا په دې تړاو په خپل سرمخاله کې لیکلي له دې اقدام نه هدف له یوې خوا تر ګواښ لاندې سیمو کې د افغان ځواکونو پر وړاندې د حملو مخنیوی دی او له بل پلوه د افغان ځواکونو فعالیتونه د عمده ښارونو امنیت ته متمرکز کېدل خودل شوی. خو انیس لیکلی د ترامپ د تمی خلاف او بیمخینی دغه اقدام افغانان اندیښمن کړی دي. سرمخاله لیکونکو لیکلي افغانان له خپلو نړیوالو شریکانو چې له دغه هیواد سره امنیتی تړونونه لاسلیک کړي دا تمه لري چې په خپل ژمنو رښتینی عمل وکړي او د افغانستان له خلکو سره د قضایا او د شریکولو مشورې او همغږۍ پرته داسې اقدامات ونه کړي چې د دغه هیواد مکنۍ بشپړتیا او د ځواکونو وړتیا تر پوښتنې لاندې راولي. انیس انتقاد کوي چې په داشان پالیسیو سره به طالبان او نورې توریستي ډلې دومره پیاوړي شي چې بیا به ورسره مخامخ کېدل ستونزمن وي.
یو جاپانی ستور مزلی چې په دې ورستوي کې له پزار استون سوي غواړي چې راتلونکي سفر یې مریخ ته وي. نور له ملالی بشیر ناوري.
نورش کې کینای ته دا خبر ډیر خوشالونکې دی چې بل اخره په مریخ کې د اوبو شتون ثابت سو. دغه یو څلوشت کلن ستور مزلی په نړیواله فضایي بیړۍ کې یو سلو اتش په تورځ تیر کړي او تیر اونۍ بیرته ځکه تر استون سو. د فرانسې خبري اژانس ته ویل چې باور لري د ځکه تر څنګ پر نورو سیارو او ستورو هم ژوندسته. کینای د هغه څه په اړه چې په فضا کې وربان تیر سوی هم خبرې کړي. کله چې له فضا بیرته راستون سوم د وخت د کمښت له کبله مې خپل قد اندازه نه کړ، خو وروسته مې چې اندازه کړ پوه سوم چې قد مې تر هغه وخت چې فضا ته نه وم تللی یو سانتي متر لوړ سوی دی. تر اوسه د مځکې پرته په بله هیڅ سیاره کې هیڅ ډول ژوندي موجودات نه دي ثابت سوي، خو جاپانی ستور مزلی وایي تمه لري چې ثابته سي تر مځکه د باندې په نورو سیارو کې هم ژوي وي چې په دې توګه ورته د نورې مطالعې زمینه برابره سي. نورش کې کینای چې د طب یو ډاکټر هم دی د تیر کال په دسمبر میاشت کې فضا ته ولاړ او اوس غواړي بیا بیا هلته ولاړ سي او د په وینا غواړي چې فضا او ستوري نور هم وپیژني او په دې سفر کې یو قدم نور هم نږدې سي.
تاسو لا پیغامونو
باندې السلام علیکم. زه د ازادي ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلامت څخه د زابل په ولایت کې د شمرزو پر سر حدیثه باندې پر سر حدیث بهادر باندې د پاکستانیانو د سکری جوړیږي په وایسته باندې جوړیږي. نو موږ له حکومتي چارواکو صدا غواو چې باید دغه په پاملرنه وکړي او یا تر ولېږي باید باندې سي په وایسته باندې جوړیږي. بس دغه د پاره مې د ازادي رجه تجربه کوي دا باید دا کار باندې.
سلامونه وړاندې کوم د رادوی ازادۍ کارکونکو او اوریدونکو ته، او خصوصا د افغانستان لوړپوړو چارواکو ته ورسته له سلام کوچیم. د سراد ولایت د اناردرې د ولسوالۍ در سره په لیکه کې یم. زموږ د مالدارو د کوشش سره خواهش دی چې دغه کار ولې نه کوي. د مالداري کوچان ستونزې لري، ولې دغه د مالداري کوچانو خبره نه اوري؟ سږ کال پر موږ باندې یو ناورین راغلی دی. دا وچکلي د مالونه مو هم مریضان دي هم وږي دي هم و ډنګر دي هم و غارې تولیدلي یا دي موږ ته یو دی سه ځای یو دی سه ګمرک ولیږي پیدا کړي چې موږ خپل مالونه ور وو دولتي ګمرک دي جوړ کړي چې موږ یې دوریا باندې خرڅوو خپل مالونه زموږ مالونه په هېڅ قیمتو باندې نه خرڅېږو نو موږ د دولت څخه دا خواهش لرو چې دا زموږ وزیر صاحب د خپل په کلاو غوږونو دا غږ واوري د کوچیانو شش کال یو څه مرسته کومکونه وکړي نو دغه مې د وزیر صاحب څخه پوښتنه وله چې وزیر صاحب شاج یو څه همکاري پر دې برابر وکړي سره له دولت پورو چارواکو باید توجه ودیا کار ته وکړي نور وسلام
السلام علیکم زه مولوی عبدالخالق د بادغیس د ولایت د بالمرغاب د ولسوالۍ د پنیرک د قریې څخه ډیر محترم اشرف غنی او ډاکټر عبدالله صاحب بیخي موده د بادغیس حلقې سړک نکړی پټینګ راهلا او غوښتنه درڅخه